حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ډاکټر احمد یوسف نورستانی زموږ میلمه دی. له ښاغلي نورستانی سره به په دې پروګرام کې د انتخاباتو په بهیر کې د وروستیو پرمختګونو، د دوی په تازه اقداماتو او نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړو. د افغانستان د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي حمل میاشتې په 14 نیټه ترسره کیږي. که څه هم اکثر عام افغانان د انتخاباتو ته دومره هیله من نه دي، خو د چارواکو په وینا دا انتخابات په حساس وخت کې کیږي او د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکی رول لري. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې موږ د خبرونه میلمانه شوي.
شکر ستاسو نه.
کور آباد. خپل بحث به د رای ورکونې د مرکزونو له امنیتي طرحې څخه پیل کړو. په همدې اونۍ کې د کورنیو چارو وزارت تاسو ته یوه طرحه وسپارله او وویل چې د رای ورکونې د 6,875 مرکزونو له ډلې څخه د 414 مرکزونو امنیت نشي نیولی. دغه طرحې تاسو ته څومره د قناعت وړ د امنیتي پلوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د خبرو په تایید امنیتي ارګانونو د شنبې په ورځ موږ ته د رایګیری د مرکزونو هغه دقیق احصایه وروستنۍ احصایه موږ ته راکړه چې په هغه کې موږ 6,875 مرکزونه موږ دوی ته وړاندیز کړی وو چې دغه مرکزونه موږ فعالوو. پخوا هم دغه مرکزونه فعال وو. تاسو وګورئ چې د امنیتي لحاظ نه بیا هم فعالېدلی شي که نه. دوی یو ځل موږ ته راپور راکړ تقریبا 4-5 میاشتې مخکې، ویل چې د دې 6,875 مرکز نه موږ 295 مرکزونه فعالولی نه شو، نور کې انتخابات امکانات شته. نو د دوی وروستۍ ارزیابي چې زه هم بعضې زونونه دوی سره لاړم، د وروستۍ ارزیابي وښوده چې د 6,875 مرکزونو څخه دوی 6,401 مرکز دوی فعالولی شي.
یعنی په 414 کې دوی ویل چې موږ امنیت نشو نیولی. تاسو د قناعت وړ ده خبره د دوی؟
فکر کوم چې دا قناعت وړ ده که چیرې دوی وکړی شي چې په دې 6,401 مرکزونو کې انتخابات د پاره زمینه مساعد کړي، یو سالم محیط، یو آرام محیط د خلکو د پاره برابر کی. دا تقریبا 93% کی 93% په دغه حالت کې چې افغانستان موقعیت لري سره د ستونزو نامنی او د سره 93%
کې. اما نورستانی صاحب، اندېښنه دا ده کله چې 4-5 میاشتې مخکې دغه راپور تاسو درک هلته وویل شول چې د 295 مرکزونو امنیت موږ نشو نیولی، اوس دغه 295 مرکزونه 414 ته ورسېدل. آیا اندېښنه نه لرئ چې دغه مرکزونه به نور هم تر پسرلي پورې زیات شي؟
موږ تشویش لرو. دا خو دا اندېښنه خو د ټول افغانستان ولس سره دی. افغانستان ولس سره دی. دا تشویش موږ سره هم شته، دا نگرانی موږ سره هم شته. خو زموږ امنیتي ځواکونه ډېر تلاش کړی دی، دوی تللي دي دې مرکزونو ته، هلته یې وخت تېر کړی دی چې هغه کې د وزارت دفاع، وزارت داخلې یا د ملي امنیت نمایندګانو خلکو سره یې خبرې کړي دي، کلو ته بانډو ته.
یعنې تاسو اندېښنه لرئ چې ممکن دا مرکزیات څخه بیا هم د افغان ځواکونو وړتیا ته په کتو بیا هم هیله مند یې؟
موږ بیا هم هیله مند یو د افغان ځواکونو وړتیا ته په کتو بیا هم هیله مند یو. هغه څه اندېښنې موږ لرو. مایدا چې مثلا دغه مرکزونه کچې د موږ انتخاباتو کې دا 3% یا 4% د مملکت کې، زما د پاره شخصا کچې موږ په دغه حالت کې په 10% د مملکت کې هم کچې موږ یو شفاف سرتاسري عادلانه انتخاباتو کړی شو چې خلک په ډېر لوړه کچه هلته برخه واخلي، نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان د خلکو لپاره دی.
نورستانی صاحب، کله چې 13 شنبه ورځ د کورنۍ چارو وزارت تاسو ته غلط وسپاره، په سبا باندې په مشرانو جرګه کې داسې انتقادونه راپورته شول چې کورنۍ چارو وزارت د غلط په ناسم ډول جوړ کړی. هغه وایي چې دوی عملا ولسوالۍ ته نه دي تللي، د هیواد نه امن سیمې نه دي لیدلي، فقط د ټلیفون په وسیله یا د راپورونو په وسیله دغه طرحه جوړه کړې. دوی وایي چې شاید د افغانستان په 50% خاوره کې هم انتخابات ونه شي. د سناتورانو دې خبرو ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
د سناتورانو نظرونو ته موږ احترام لرو، دا د دوی خپل نظر دی. خو بیا هم زه په دې عقیده مند یم چې دا خلک د امنیتي ارګانونو تللي دي، د بعض مرکزونو ته هلته خلکو سره یې خبرې کړې دي او دغسې مشکلات پخوا موږ درلود. په تېرو انتخاباتو کې هم موږ درلود. خلکو داسې فکر نه کوه چې دا انتخابات به وشي، خو تاسو ولیدل چې انتخابات په ډېرو ځایونو کې په ډېر آرامۍ سره سرته ورسېده او
نورستاني سپ تاسو اوس هم د انتخابات او امنیت اندېښمن یې. تاسو ویل چې کچره د افغانستان په 100% خاوره کې هم انتخابات وشي بیا به هم د یو غټ لسره ورنوي د افغانستان لپاره، اما فکر نه کوي چې کچره په 100% خاوره کې انتخابات ونه شي د انتخاباتو مشروعیت به په یو ډول سره تر پوښتنې لاندې راشي؟
دا 100% د سزا نه دي چې مثلا په یو منطقه کې وي، دا 100% په ټول افغانستان کې وي. مثلا په امکان لري چې په نور ټول افغانستان کې بعض خلک اعتراض ته ونوځي، دا یو معمول خبره په دنیا کې. ټول هر څوک چې کار ته اخلي، هر څوک چې د رای ورکولو هغه لري، هغه ټول رایګري ته نه ځي، رای نه ورکوي. په آخره ورځ کې ځینې په کور کې پاتې کېږي، ځینې ځي رای ورکوي. نو دغه 100% داسې نه چې یو دوه ولایت څنګ په څنګ کې، دا 100% په ټول افغانستان کې دي. مثلا یو څو مرکزونه مثلا په شمال کې باندې، یو څو مرکزونه په جنوب کې باندې،
دا څلور سو څوارلس مرکزونه چې کورونا چارې وزارت وایي چې دوی به امنیت ونشي نیولی، دا تر ډېره په کومو ولایتو کې دي؟
دا په هر ځای کې، دا په بدخشان کې شته، په غور کې شته، مثلا په فاریاب کې شته، په بادغیس کې شته، په هلمند کې شته، او داسې ممکن په پکتیا کې وي. دغسې په ټول ولایتونو کې د افغانستان په شمال، جنوب، شرق، مرکز، په ټولو کې خواره دي.
د انتخاباتو په تړاو راتلونکي انتخاباتو ته یولس کاندیدان ولاړ دي جمهور ریاست انتخاباتو ته. داسې ویل کېږي چې د شپږو کاندیدانو په اړه چې جمهور ریاست ته ولاړ دي شکایتونه تللي لویې څارنوالۍ ته، د دې شکایتونو د نویت په اړه باندې تاسو څه معلومات شته؟
نه، د شکایتونو په نویت په اړه باندې زه څه معلومات، تفصیلي معلومات نه لرم، خو داسې ویل کېږي. موږ هم د رادیوګان د تلویزیون نه اورو چې مثلا دوی په جنګي جنایاتو مرتکب دي، آباد جرمونو کې دوی لاس درلوده. خو کمیسیون د شکایت خپله وظیفه اجرا کړې ده، یعنی خلکو ورڅخه شکایت کړې ده او د شکایت په عدلي ارګانونه ته سپارلې ده. چې
فقط تاسو د شکایتو په اړه دومره معلومات چې دا اکثره د جنګي جنایتکارانو په اړه باندې دي، او نور څنګه دوه طبیعت مسله هم پکې شامله ده؟
نه، دوه طبیعت مسله به نه پوهېږم چې شامل دي که نه، خو تر کوم ځایه پر چې لازم و موږ په خپله د هغې څېړنه کړې دي. څوک چې چا چې موږ ته د دوه طبیعته په هکله وزارت خارجه موږ ته راپور راکړی وو، هغه موږ د لیست نه پخوا ایستلي دي. او که چیرې نور هم پاتې داسې وشي چې مثلا بعضو وزارت خارجه موږ ته د بعضو خلکو په حیثیت کې راپور راکړی نه وي، او هغه کمیسیون د شکایت ته معلومه شوي، نو هغه
همدې شکایتو ته په کتو داسې هم ویل کېږي چې ممکن د دغو یوولسو کاندیدانو شمېر شپږ اوو ته راښکته شي. تاسو دا مسله تاییدوئ؟
زه څه نشم ویلی په دې شکې. زه فکر کوم چې دا به لږ وخت ونیسي، تونیسي زموږ څارنوالۍ او محاکم به دغسې په سرعت سره مثلا دا مسله به پای ته ونه رسوي، څېړنه به تمام نه کړي. او د انتخابات لپاره هم تاسو ته معلوم چې تقریبا دوه میاشتې دېرش ورځې شل ورځې نور پاتې دي.
بله، ځینې نږدې درې میاشتې انتخاباتو ته پاتې دي. د انتخاباتو په اړه باندې ستاسو جدي اندېښنه دا مهال څه ده؟
د انتخاباتو په هکله زما جدي اندېښنه فقط امنیتي موضوعات دي، چې خدای ناخواسته داسې ونه شي چې مثلا بعضې دا مرکزونه چې اوس فعلا موږ ته امنیتي ارګانونو اطمینان راکړی چې په دې مرکزونو کې انتخابات کېدای شي، او د سنا چې دغه مرکزونه کې نامنی پیدا شي او موږ نه کړی شو چې هلته انتخابات کو، دا یو ځنی تشویش دی، اندېښنه دی.
یعنی تاسو اساسي ویره دا ده چې هغه مراکز چې اوسې کورونا چارو وزارت ډاډ ورکړي چې دوی به امنیت پکې نیسي، تاسو دا ویره لري چې ممکن هغه مراکز هم نه امن شي او د نامنو مراکز شمیر زیات شي؟
یو تشویش زما سره په دې حق لشته.
بله، د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ته تاسو څومره هیله مند یې په دې شرایطو کې؟
زه فکر کوم چې موږ یو سلسله اقدامات په دې سکه کړی دي، د دې لپاره چې د درغلي او تخطي او تخلف یا د فساد مخه ونیسو. موږ خپل مسؤلینو ته ټریننګ ورکوو او ټریننګ ورکړی دی.
نورستاني صاحب، په تېرو انتخاباتو کې ځینو زورواکانو او سیمه ییزو قومندانانو په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړه او په خپل خوښې صندوقونه ډاکړه د هیواد په ځینو سیمو کې، که څه هم تاسو ویل چې سږ کال تاسو د شفافیت لپاره بعضې تدابیر نیولي، دې مسلې ته په کتو څومره ډاډای چې انتخابات به شفاف ترسره شي؟
موږ امید واري چې دا ځل به دغه کارونه چې تېر انتخابات کې وشو تکرار نه شي. موږ په دې باره کې یو سلسله تدابیر نیولې دي چې اول خو موږ خپل کمیسیون مسؤولین ته په دې اړه باندې ښه ټرینینګونه ورکړي چې کوم شیانو ته باید دوی متوجه شي، او څنګه باید که چیرې دغسې شیان د انتخاباتو په وخت کې د راګیري په وخت کې دوی سترګو ته راځي، باید فورا موږ ته دیت راپور راکړي. بله خبره دا ده چې دا ځل موږ د امنیتي ارګانونو سره ډېر زیات نږدې هماهنګي لرو، چې په خا دا کار فکر کوم چې
اما تاسو سرواکان هم شته چې حتی د امنیتی ځواکونو زور هم ممکن په غوسمه کې شاید پهونه رسیږي.
فکر کوم چې د ترڅو چې د مسعود کمیسیون مسولین ترڅو چې امنیتی ارګانونه ترڅو چې خلک د خپل د کاندید نمائندگان دوی سره ملګری نی زورواکان په دغه رقم باندې یوازې دا کار سرته رسول نشي، دا کار کول نشي.
یعنی تاسو وایئ چې هلته څارونکي موجود وي ممکن دغه کسان مداخله ونه شي کړی؟
زه فکر کوم چې دا د جرات به پیدا نه کړي.
اما په تېرو انتخاباتو کې داسې هم وشول چې حتی داسې کسانو چې هغه کسان ته پیسې ورکړې،
هغه بل مسله ده چې په تېرو انتخاباتو کې ډېر کارونه وشو چې موږ د تېرو تجربو نه موږ ډېر شانس زده کړي چې دا وار موږ غواړو چې دا قطعاً تکرار نه شي. د خلکو نه زموږ توقع دا ده چې په ډېر ګڼ شمېر باندې باید د انتخابات برخه واخلي. د رسنیو مثلا موجودات هلته په هر رایګیری سنټر کې، مثلا د جام مدني جامع، مثلا خپل د کاندیدانو نمایندګانو شتون هلته ډېر زیات مهم دی.
غیر مسؤول وسلوال هم د حکومت لپاره یو سرخوږی ده. دوی یعنی له څو کلونو دوی حکومت غواړي چې په کندوز کې غیر مسؤول وسلوال ورکې نه شي ورکوي، په غزنی کې، بعضې نورو ولایتو کې هم. دا څومره یوه اندېښنه ده تاسو ته د انتخاباتو لپاره؟
زموږ دپاره زه فکر کوم چې دا دومره خاص د اندېښنې وړ نه ده، ځکه موږ یقین لرو چې زموږ وسلوال امنیتي ارګانونه دومره پیاوړي شوي چې دغه شیانو مثلا دغسې زورواکانو یا غیر قانوني وسلوالو کسانو که چېرې خدای نخواسته په دغه ورځ باندې څه دې ته اړ شي چې څه اقدام وکړي، د دې مخنیوی دوی کولی شي.
تاسو د څارونکو کسانو لستونه برابر کړي تر څو د انتخاباتو په ورځ عملا په مرکزونو کې څارنه وکړي، او دا کسان څومره دي؟
تېر انتخابات کې ګمان کوم چې 3 لک شاوخوا و. د انتخابات لپاره موږ د 4 لک شاوخوا کسانو لپاره موږ امادګي نیولې ده. تر اوسه پورې موږ ته 168 نهادونو موږ نه خواهش کړی چې مثلا دوی په اجتماع مشاهد او ناظر په انتخابات کې برخه اخلي. چې دغې جملې څخه موږ تقریبا 1500 نفرو ته اعتبارنامې ورکړي ده. دې ورځو کې موږ ورسره خبرې کوو. ورک تقریبا 3 نهاده بین ملي نهادونه
د انتخابات د خپلواک کمیسیون پخوانی چارواکو داود علي نجفي چې وزیر ترانسپورت وزیر دی، هغه ویل چې په تېرو انتخاباتو کې امریکایانو لاسوهنه کوله. حتی په کابل کې د امریکا سفارت یې وښوده چې څو ځله راته د کمیسیون ته غوښتل چې د یو کاندید په نفع باندې کار وکړي. دا ځل څنګه داسې لاسوهنه محسوسه ده؟
قطعا نه، دغسې لاسوهنه نه موږ محسوس کړی دی او نه چا داسې اقدام کړی دی، او موږ به هېڅکله پرې نه دو د انتخاباتو په مسایلو کې لاسوهنه، که چېرې دا داخلي وي او که خارجي. موږ به چاته اجازه ورنکو، دا کمیسیون کاملا بېطرف او مستقل وساتو.
په تېرو انتخاباتو کې یو بل مشکل دا و چې هغه کوم رنګ چې د رای ورکوونکي ګوته په رنګېدله، هغه رنګ هم ستاندرد او معیاري نه و. یو کس کولی شي چې په هغه ورځ باندې 2-3 ځایه رایه ورکړي. دا ځل څه تدابیر نیول شوي تر څو انتخابات په یو ډول سره شفاف ترسره شي؟
دا ځل موږ ټول ډېر زیات هڅه کړې چې مثلا د انتخاباتو مواد ډېر زیات باکیفیت اوسي. تاسو ګورئ دا زما لاس کې تر اوسه دا رنګ تللی نه دی چې تقریبا دا شپږ هفتې کېږي چې دا تر اوسه دلته پاتې دی. نو موږ کوشش کوي چې هغه رنګ د دې انتخاباتو لپاره انتخاب کړو چې د لا ځکه که ډېر دا تیزاب زیات شي مثلا د خلکو د لاسونو پوستکي دا شیان له منځه وړي، نو هغه حد اعظمي مقدار چې د انسان ګوته تحمل لري دغسې یو رنګ انتخاب کړی دی چې تقریبا یو وخت پورې که چېرې ته په بلیچ باندې هم ته ومینځې دا ځینه. او بله خبره دا چې دا ځله موږ یو دویم رنګ هم ترې استفاده کوو چې دا رنګ به په سترګو نه لیدل کېږي، دا رنګ به په خاص یو څراغ په ذریعه به لیدل کېږي.
بله، ولایتونو ته د رای ورکونې مراکزو ته مواد انتقال شوي دي یا د موادو انتقال لړۍ پیل شوي؟ تر اوسه
د موادو انتقال د غیر حساس موادو انتقال لړۍ شروع شوي دي.
مثلا څه رقم مواد؟
مثلا دا د ورډ جاج یا هغه بوت، هغه کاغذي بوت یا نور مسایل او حساس مواد. تقریبا هغه بالټ پیپر چې وایو موږ د ووټ کاغذ یو تیاره نور رسېده او څلور تیارې نور هم په دې 2-3 ورځې کې راځي، او دلته بسته بندي به کېږي او زونونه ته به لیږل کېږي، ولایتو ته ازانه به د ولسوالیو په هغه باندې به تقسیم.
دا لړۍ به تر څه وخته پای ته ورسېږي؟
دا تقریبا فبروري د مارچ په 15 دا شاوخوا،
یعنی حمل ته نږدې ممکن پای ته ورسېږي.
ځکه دا مخکې هم موږ نه لیږو
که وسلوال مخالفین
مخکې باید رایګیری مرکز ته ورسېږي.
بله، نورستاني صاحب، وسلوال مخالفین یا طالبانو ګواښ کړی چې هر هغه څوک چې په انتخاباتو کې برخه واخلي دوی به هدف وګرځوي. بیا هم هغوی ته ستاسو پیغام څه دی وسلوال مخالفین ته، هغه کسان چې له انتخاباتو سره په مخالفت کې دي؟
زمونږ همیشه پیغام دا دی هغه کسانو چې د انتخاباتو سره یا د رژیم سره، د دولت سره، د افغانستان اسلامی جمهوریت سره مخالفت کې واسلې دي پس مکه کې دي رادشي خپل څه غوښتنه چې لري د مشروع لارو نه راشي کاندید شي انتخاب دي کې خپل نماینده دغه مشروع لارو نه قانون لارو نه خپل سیاسي اهداف تر سره کی
ډېر مننه نورستاني صاحب د خبرونې د پای شېبو ته رسېدلی وروسته یې پوښتنه داسې مطرح کوم ډېر خلک په افغانستان کې خصوصا عام افغانان داسې فکر کوي چې د دوی رایه په راتلونکو انتخاباتو کې هېڅ ارزښت نه لري. دوی داسې فکر کوي چې ولسمشر مخکې له مخکې ټاکل شوی د افغانستان په ډېره برخه کې دا ذهنیت خپور دی. دې کسانو ته تاسو څه ویل غواړئ؟
ولسمشر د مخکې نه ټاکل شوی نه دی. ولسمشر به د افغانانو په رایه باندې به ټاکل کیږي. زه زما هغه وطنوالو ته ټولو وطنوالو ته زما پیغام دا دی چې د دوی خپل رایه ته اهمیت ورکړي.
ډېر مننه نورستاني صاحب. کورم آباد زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. له خپل میلمه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر ډاکټر احمد یوسف نورستاني صاحب څخه ډېره مننه.